غاتو مخه ونیسی. ویسا ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د رسنوي واسطازو ته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې څېړلې دي. ویسا لیکلي ولسمشر په دې غونډه کې په ډاګه کړ چې امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلی او که پاتې کیږي یوازې هم د خپلو ګټو پر اساس به وي. د سر مقالې لیکوال له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ دریز ملي دریز بللی، خو لیکلي دي ستونزه دا ده ټول ولس ورسره یوه خوله نه ده. ملی ارمان ورسپانې بیا په خپل سر مقالې کې خبرداری ورکړی چې کله امریکا او ناټو سازمان سره تړونونه ونشي ښایي په افغانستان کې ګډوډي زیات شي. د ملي ارمان سر مقالې کې راغلي که امریکا او ناټو خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي نو تر ټولو زیات زیان به نیستمنو او بینوا افغانانو ته ورسیږي او په افغانستان کې به هم د عراق په شان ګډوډي زیات شي. ملي ارمان لیکلي افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیکو همکاریو تړونونه کړي، خو تر ټولو مهمې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون دی چې باید ژر لاسلیک شي. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله تر دې سرلیک لاندې کښلې په افغانستان کې د ناټو سازمان رول د بدلېدو په حال کې دی. انیس لیکلي کله ناټو سازمان سره له 2014 کال نه وروسته د هغوی د پاتې کیدونکو عسکرو په اړه تړون وشي نو اوسنی جنګي رول به په حمایوي رول بدل شي. سر مقالې کې راغلي د دې تړون په اړه د افغان دولت او ناټو سازمان د مسؤلینو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. انیس لیکلي له ناټو سره د دې تړون لاسلیک کول د افغانستان د ثبات او د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا لپاره مهم دی.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په نننې خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول ته ځانګړې کړې. د نن ورځې ځوان فکر مو درې برخې لري. لومړی برخه فساد څه ته ویلای شو په کومو ډولونو ویشل کیږي، په دویمه برخه کې به په پکتیا کې د فساد په اړه وغږیږو، او ورپسې دریمه برخه کې به له ګډونوالو واورو چې دوی د فساد په مخنیوي کې څه کړي او ځوانان څه کولای شي. هیله دا خپرونه تر پایه سره واورئ. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسؤول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او یو تن قومی مشر جیما مرتم کنه. ټولو ته خره غلاس وای په باس کې. په سر کې بام د مدني ټولنو له پال او قومي مشر احمد شاه مدزی څخه په لنډ ډول واورو په سات څه ته ویلای شو په څو ډول ویشل کیږي ستاله نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی د ازادي رادو ټولو کارکونکو همدارنګ اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په کچه فساد یو ډیره شومه پدیده ده. فساد د حق طلبي ته ویل کیږي چې یو چا حق یو څوک طلب کی، ټول افغانان د دې وایروس نه زوريږي او دا یو ډیره بده شومه پدیده ده. نو که چیرته یو ښه حکومت رامنځته شي او یو ملي ټیم رامنځته شي، دغه مسایل چې اوس په افغانستان ولس سره لاس وګریوان ده، دا به زما په عقیده باندې یو ښه رئیس جمهور له منځه لاړ وي.
لاروی صاحب تاسو راتوي ستاسو له نظر فساد څه ته ویلی شو؟
د یو هیواد د نافذه قوانینو څخه سرغړونه زما په نظر باندې فساد ده. فساد ډیر تعریفونه لري. هر ناوړه کار ته هم موږ فساد ویلی شو، هغه که اخلاقي وي که اداري وي که بل ډول وي. د فساد خو اداري فساد چې ده همدا په دریو ډولو باندې ویشلی شو. په عموم کې چې په لومړي سر کې رشوت د یو کار د خلاصون په موخه باندې یو کس راجګیږي، یو دولتي مامور یو کارکوونکي ته پیسې ورکوي یا بل څه مادي څیز ورکوي چې د رشوت له لارې یو خپل کار خلاصوي. دویم ډول یې غلا ده. یو دولتي مامور ده، په عین حال کې دولتي مامور هم ده او دی راجګیږي، د خپل ادارې اسناد غلا کوي، یو څه پټوي. زه به یو بېلګه ووایم. د پوهنتون یو د استادۍ یو بس ته یو کس کاندید شوی و، د هغه ټول اسناد ورک شوي وو. دا ځکه دا کار شوی وو چې یو بل کس غوښتل همدې بس ته راشي، خو دا هغه اسناد د ده رقیب نه و پټ کړي، همدې اداره کې یو کس غلا کړې وه. چې دا یو بل ډول ده. او بل خپل موقف نه، خپل چوکۍ نه ناوړه استفاده ده. یو څوک امنیه کومندان وي، یو څوک والی وي، یو بل څوک مجبوروي، تهدیدوي، چې یو کار پرې ترسره کړي، نو دا خپل واک څخه ناوړه استفاده وکړه یا خپل واک غلط وکاراوه. نو دا زما په نظر باندې دا درې ډولونه دي، فساد عام ډولونه دي چې زموږ په نظام کې هم له بده مرغه دا درې ډوله فساد موجود دی.
هلال صاحب، تاسو راته ووایئ، تاسو خو یو ځوان یاست او لیکوال هم یې، په دې موضوعاتو باندې مو کار هم کړی، تاسو راته ووایئ چې فساد ستاسو له نظره په کوم ډولونو ویشلی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه. فساد لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه، رښتیا هم یوه بده پدیده ده چې نږدې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري، خو له بده مرغه په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل اوج لوړو پوړیو ته رسیدلی ده. په ادارو کې فساد موجود ده. د دې له منځه وړلو لپاره زه فکر کوم یوازې د دولت هم ګرم نه ده پړې نه سوبللی. د دې لپاره د دې له منځه وړلو لپاره پکار ده چې عام ولس د افغانستان ملت او همدارنګه دولت یو بل ته لاسونه سره ورکړي او د دې غبطې پدیدې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
ممر اجي، تاسو راته ویلی سي تا د فساد کوم ډولونه لیدلی دي په پکتیا کې؟
نه، په پکتیا کې څو رقم دي، په یو رقم هم نه دي. موږ په شتون دي ولایت نه بغیر ولسوالیو کې قومي مشران یا ځوانان زه ډیر ګورم چې یو مشکل په حکومت کې باندې وي، نو چې پیسې ورنګي د خلاصون دي هغه مشکل نه کیږي. چکله پیسې مېر کې بیا هم ځندېږي. دا علت څه ده؟ دا علت په ځوانانو کې هم ده، په مونږ کې هم ده. چې شه ده چې مونږ چې شاته نه ورکو، ولې به مونږ نه څوک اخلي؟ اوله نیمګړتیا په مونږ کې ده چې بس مونږ شاته ورشپات ورنو کوو، چې څوک چې مونږ نه غوښتنه وکړي، طلب یې وکړي، باید دا سړی مونږ بډاګه کړو او پټې نه کړو. او قومي مشران ته مونږ دا تمه وي چې قومي مشران به مونږ ته څه وکړي، مګر ولا کې سم درته وکړي. هغه خپل فساد ککړ دي، ټول یو نه ټول په ککړ دي. نو موږ دا قومي مشران هم د غوښتنه کوشي دي فساد باندې لاس وکړي، او څوک چې فساد چاته ورکوي او دوی دې په ډاګه کوي. په ولسوالۍ کې خدای وزیاته چې اوس مثلا دوه کسو مشکل دي، کماندنۍ ولسوال ته چې ویرشي ولسوال ورته وایي چې مړه زه په جرګه درته وښایم، جرګه چې ورته وښیي هغه فیصله چې ورته کوي داسې ورته وایي جرګې والا چې راوړه 2 لکه 3 لکه روپیه راوړه چې زه فیصله درته وکړم.
د پیسې دي چې پاره
د پیسې دي دوی داسې چې د مرکې دي پیسې شوې، مرکې دي پاره پیسې شوې.
نو ولې حکومت دې څه دي پاره د پیسې نه سي کوي؟
حکومت چې د پیسې لګول شي دوی خو نیمګړې پیسې دي، په پټولو مرې نیمګړې پیسې دي. دوی ولا سکول کې کومه پیسې لا حکومت خلاصه کړې ده؟
تاسو کوم مثال نه ورکوي؟
مثال د دې ډول جلان لاندې مثال د منګلو د اجازه د جنگ درکم چې دغه د حکومت په سات پور کې د دغزه ته ورسوله، او اوس قومي مشران ورنه وته د قومي مشران انشاء الله خلاصي او لارې ته روغ له خبره مرچونه خلک کوش ول اربکی ډنګ شول.
مننه لاروي صاحب، څمکني صاحب برته اشاره وکړه چې په ولسوالیو کې دا رقم په سات د تاسې خبره واورېدله. په مرکز کې په سات ډول تاسې څنګه ښکاری؟
په مرکز کې مخ کې هم یادونه وکړه، دلته هم په اکثر ادارو کې د عام خلک عام ولس چې تر ډیره بریده د دې فساد ښکار شوی ده، او ډیر مالي زیانونه د همدې فساد له امله لیدلي دي. یو څوک نه حق بندې کیږي، هیڅ جرم نه وي کړی، هیڅ ګناه یې نه وي کړی، خو زندان ته اچول کیږي. او یو بل کس وي جرم یې کړی وي، قتلونه یې کړي وي، غلا یې کړي وي، خو هغه د پیسو په مقابل کې خوشی کیږي. همدا ډول د امنیتي ځواکونو له لورې نه ډیر وخت د محکمې له حکم نه بغیر د یو چا تلاشي کول، د یو چا کور پلټل، او په یو چا باندې تور لګول، ناحق خلک ځورول، د پلوه کچه باندې موږ ګورو. داسې هم پېښ شوي دي چې په د یوې لویې لارې په اوږدو کې مین چې ودلی وي د سړک د غاړه به مې چاودنه شوې وي، خو پولیس او امنیتي ځواکونه راجګېږي، یو عام کس یو دهقان رانیسي، هغه وهي، حتی لا ویشتل شوی ده، وژل شوی ده. زه د خټاوي په سیمه کې د ګردیز چې مربوط سیمه ده، دلته د یوې پېښې مثال ورکولی شم چې د ملي اردو په سرتیرو پسې چاودنه شوې وه. د ملي اردو سرتیرو یو کروندګر په ډزو باندې وژلی و، چې دا هم د خپل حق د قانون څخه سرغړاوی ده. او د همدې کسانو نه محاکمه کول دي چې جرمونو ته هم لاره هواره کړې ده او فساد ته هم لاره هواره کړې ده. هغه کس چې یو څوک وژني آزاد ګرځي، او هغه څوک چې هیڅ ګناه نه وي کړی په زندان کې پروت وي. نو ډېرې داسې مثالونه دي، ډېرې داسې بېلګې دي چې موږ یې ورکولی شو. په پکتیا کې خصوصا مرکز ګردیز کې هم په ډېرو ادارو کې چې دی ولسی خلکو کار بند شوی ده دی واسطه یا دی پیسو ورکول نه بغیر دی هغوی کار په اسانۍ سره نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د باس موضوع مو ده فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسؤل محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال او قومي مشر اجمامور څمکنی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو د ګډونوالو له خولې واورېدل چې فساد څه دی او کوم ډولونه لري. اوس به په پکتیا کې د فساد د وضعیت په اړه وغږیږو چې په پکتیا کې څه وضعیت دی. په سر کې به نوبت لاروی صاحب ته ورکړو. لاروی صاحب، په پکتیا کې د فساد پر وضعیت راته وغږیږئ.
څو ورځې وړاندې رسنیو یو ریپورټ خپور کړ د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په اړه باندې. په دې ریپورټ کې د سید کرم په ولسوالۍ کې یو پروژه ترسره شوې وه د وزګار ځوانانو او د هغو ځوانانو لپاره چې له جګړې راستنه شوي وو د حرفوي زده کړو یو شپږویشتنی پروګرام و. د دې پروګرام لپاره تقریبا 2,50,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې یوازې 50,000 امریکایي ډالر مصرف شوي وو او 2,00,000 یا 200,000 امریکایي ډالر ورک وو. د دې په اړه باندې د سیمې اوسیدونکو هم شکایتونه کړي وو، د ولایتي شورا او د خپل حکومتي چارواکو هم شکایتونه کړي وو. له دې نه وړاندې چې رسنیو دا موضوع راواخیستله هم هغه د سیمې خلکو شکایتونه کړي وو، خو په دې اړه باندې هیچا هم اقدام نه و کړی. که د دې فیصدي وایستل شي، فیصدي وکتل شي، نو 80% فساد په دې پروژه کې شوی ده. 80% پیسې ورکې شوې دي او 40% یوازې په 40% بودیجه مصرف شوې ده. نو که چیرته په اوسط ډول باندې وکتل شي، هغه مرستې، هغه څه چې د مرستو منوم باندې دې ولایت ته راغلي دي، نو په تقریبي ډول باندې 80% پورې دلته فساد شوی ده. او په دې پاتې باندې که کار شوی وي، هغه هم ډېر بې کیفیته او کم کار شوی ده.
احمدزی صاحب، تاسو لاروی صاحب له خبرو سره څومره موافق یې؟
واکنسي ډېرې ستونزې په پکتیا کې شته. لومړی ستونزه دا ده چې تاسو د مچلغو د بند په ارتباط د دو درې کاله د دې بند دوه ورځې د دې بند افتتاح وسوله، ولې په ډېر تعصب سره چې هغه قراردادي د مافیا د ځینو کړیو سره لاس یو کړی ده او نه غواړي چې دا بند پروژه کامیابه شي. مچلغو په د بند پروژه کې امنیت سل په سلو کې تامین ده، ولې په ډېر تعصب سره چې هم قراردادي ځینو کړیو سره لاس یو کړی ده او د مچلغو د بند پروژه تر اوسه 2% کار نه سوی. په ډېر تعصب چې نه د برېښنا وزارت په دې ارتباط څه کړي او نه ولایتي ادارې په دې ارتباط څه کړي دي. ما سه تر څومره نږدې لیدلی دي مچلغو د بند کې اساسي کار 2% کار نه ده سوی. کار دې وښي چې کوم کارونه یې کړي دي. دو درې درې کاله په هغه چې کې یو کتاب پرته ده، هلته په خلک شته ده، لیکن کار نه کېږي. او هغه روپۍ چې کوم دي په پیسې چې دي لپاره ځانګړې شوي دي، هغه پیسې تر ډېره حده د قراردادي ویستلی دي. ولې دلته ځینې خارجي